رادیو آزادی.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې خبرونې په ډیره برخه کې د مخکخو خځو پروګرام خبريږي خو مخکې له هغه په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دي د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. لهر سمخ کې قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. لمړی د خبرونو سره ټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د اوو افغان وګړو وژنه غندلې او په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلاویانو له لاریون مخکې د امریکا د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستاني رسنیو د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو د سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې 9 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د هغو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو 2 کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو لپاره پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر الصباح پرون د هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیر شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایي قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه بیا پرانیزي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په 2010 کال کې له قطر سره په دې تور چې د هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته 14 خوښتنې وړاندې کړي چې د الجزیرې ټلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا تیلوړونکې کشتۍ د سپاهي پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمې د قطې لخوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملکزاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اخطارهایی که توسط
د سپاه د سمندري ځواک د غزمې د قطو خبرداري او ته بعد مرغ دوی پامونه کړ او کښتۍ د ولایت د قضایي مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او د بندر عباس د لنګرځای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سیول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبي کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. برتانیا او جرمنی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلرمه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړه او ویل چې نوي محدودیتونه به د روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په برتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس له 5000 مثبت موارد ثبت شوي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15000 ته لوړ شوی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران به نن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړینو شمیر په ورځ کې 1000 اوښتی او ټول شمیر یې 4000 ته رسېدلی. او په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې خروالی د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحدو ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایډن د تایید لپاره رای ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري د ولسمشر په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د منتخب ولسمشر په پلوي د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې د ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام مخکخه خځې خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې تاسو پام ده او ردو تر ګرځو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکزیان لشل رزنې وقفې وروسته بیا خبري پیل کړي. د بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک کې هم دا موضوع د دوړو مذاکراتي هیاتونو له مشرانو سره شریکه کړې و.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود.
لمری غشتن داده چه جر تر جر دی پر اوربان موافقه وسی چه نور د ملکی افغانانو د قربانی که دو مخوانی ولسی د دی تر چند دی د تاو ترخوالی پر مشخص و دولونو به حسوسی چه ملکیان پر نشکوی لکه هدفی وجینی پا دی برخه که دی دوی گردی تیره نوکری بلا مو دا غشتن مطرح کردی چه دوار لوری دی د جگره د قربانیانو رخ واوری.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته بیا پیل شي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولې د افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلي دي. د بین الافغانی مذاکرو لمړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل شو. خو دوړ لوري تر دریو میاشتو وروسته وتونیدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکی چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. له دې مخکې د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستۍ هدفي وژنو پړه پر طالبانو واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبری ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیکو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شو یو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوي شوه.
دوه کسان مو چې نیولي، یو د 5000 خوشی شو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د ښاغلي نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. ښاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوحې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نننیو ورځپاڼو تر ډیره د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل او نورو موضوعاتو په اړه مطالب خپره کړي دي.
مسیر ورځپاڼې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې له لانجو ډکې او اوږدې او بې خوندې وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورځپاڼې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یو اړخه به جګړه لا زیات او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي، چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي، امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشاره لیکلي، دغه خبرې په داسې حال کې پیلیدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقوقو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سرکسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورسپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو سرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوي چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کېږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت سو ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تېر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي د حالت به له ډېرو کابل میشتو قرباني واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د خپل منځي جګړو له کبله بې ځایه سوې په سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ټولنې مرستې نه ورسره کوي. اوسمهال دوی په یخ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خود بی کوری او بی وزلی ستونزوی گریوان اونی و چه د جمی سروی ستونزی نوری هم زیتی کلیدی.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکل چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې جمعه کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړیو شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکډه شوي دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیري چلند شروع شوی. خپل خپلوان، دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بیواسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنګونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیار په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توزیع کړي د څلورو میاشتو لپاره لیز سرخان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې یې د پاکستانی او توپچی بریدونو، د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 1000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپایي ټولنه خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په 30% ته لوړه کړې ده. د موضوع نور حال د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
اروپایي ټولنې د ایران لخوا د 40% ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وښوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د ایرانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي. خو له 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا په زړه پورې راپور د لومړي ځل لپاره د ښځو یا وډله د نارینهوو د فوټبال په لوبو کې د لوبڅارو یا ریفري د دندې لپاره غوره شوی دی. د فوټبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې په مسابقو کې د ریفري دنده ترسره کوي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې د ښځینه ریفریانو یوه ډله د نارینهو ترمنځ سیالیو کې د منځګړیتوب لپاره پیشنهاد شوې ده. د جرمني خبری آژانس رپورټ وایي د برازیلی مشهور فوټبالر دینا الویس باتیستا په مشرۍ درې کسیزې ډلې څخه غوښتل شوې دي چې په قطر کې د راتلونکي میاشتې سیالیو منځګړیتوب یا حاکمیت وکړي. څلوېښت کلنې میرمن باتیستا چې په 2019 کال کې د څو نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کړی دی، د امریکا او انګلستان د سیمی فاینل لوبې منځګړې هم وه. د میرمن باتیستا دوه مرستیالانو کې یوه خپل هیوادواله او بله د برازیل ده. په قطر کې د لوبو لپاره و منځګړي، 12 مرستیالان او و ویډیویي همکاران نومول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د لوبو د حکمیت لپاره د غبرګو منځګړیو د غوره کولو قرعه کشي د جنوري په 14 په زیوریخ کې ترسره شي.
د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو ته همکارانو درنو او ویډیو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی چې د برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکل او د شیوات ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو دوه پسنداز کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پس انداز بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په یو اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې ښځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د ښځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته ووایاست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
که د خپل کار په اړه ووایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجونو هغه څوک چې نوي د پانتینونو نه فارغ شوي د هغو دپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنی پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي او څنګه کولی شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړوي، یعنی مثلا که لږه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساحه دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو دپاره چې څنګه ښځې وکړی شي په ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې ترڅو دو وکړی دو دا یقین ورکړی شي او په ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولی شي د نارینه او ښځان کار وکړي، عاید ولري او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي راډیو د مهرباني وکړي.
مننه مرام جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي راډیو ټول کډرونه اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکی ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاغلي تورپیکی سره وشته دا چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پیل کړي او دی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري؟
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من هیڅ دی چې یو افغانه ښځه یم په پښتني ټولنې کې مې د تحصیل او د کار وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا تاسو دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې د دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ ښځو مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنی بې سواده دي، او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوالي، یعنی د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور همغه غلط باورونه یا غلط عقایدی چې مشتاده یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی د کور بهر یا چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې دا څلورو پرتو سیمو کې دی حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نشي کولی مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یې هغې ته صحیح رسېږي کېږي طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کړي وایي نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی وي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
ما د ننګرهار والا د خوږیانو ولسوالۍ نه اړیکه نیولې زما د تور پکې خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوا نه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وغواړي چې یو اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي ایا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا قرضه یا سوالي؟
بله دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دغو سیمو کې شته دی که نه چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاړي خوګیاړو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکی ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلامونه تاسو تو تورپیکی تم څو چوری دا خوله ته ټول ته دنګل سلامونه خلکان باندې مجلن آباد نه دا وایي دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې شي ویا ته کې خور له مختنه لره کنه اکثر خلک دي زموږ لکه ما کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ګوډ په ورکی په بدل کې ډیر روپیه لري خو ته په یو کې ما څه ونه کتل کنه چې ګوډ ته ورکیا شل ته ورکیا او دفتر ته عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه غلې پاتې شي او ته پورې یو قسم په دې کې نه نیولې چې تا وړي ګوډ ته دوه کړی دی والی شل ته ورکیا دی خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا وخت کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو پرې وفه ګوري نه
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست به دې کې چې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې دا کوم دې نه ولور دې دغه سوال دا ولور پاتلو او دا چې موږ څه کړی دي او حکومت هم پرې ولور اخستلو پاتل چوپ پاتې دې فکر کوم هم دا څه سوال یو نو په جواب کې به دوی چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي وي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې دغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډېرې کچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پات لپاره چې دا چوالور او بهر سره دوه جدا موضوعات دي، دا باید خلکو ته تشریح کیږي اگر یا موشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي، او دا چې دولت وایي چې په دې هکله کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنې کې شته دی، مدني قوانین دي، هغې کې اصلا ولور وجود نه لري. مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی، نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي، نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به مسره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جوماتونو کې په ښارونو کې دا وشي چې نه یو ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي، او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده، دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره، یو کس، یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي، تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
دا څه یو کې خو دا غوښته ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي، چې دا د شلو پر هغه اصلي حکومت چې خدای ورسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتل دا خبرې شروع دي په قطر کې، پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي، هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرد شي نیاره یې مرد شي او د دې حقوق وساتل شي. پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا غوښته ده چې پر دغه برابر باندې ډېرې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور ویلې چې دو موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي، نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي، او موږ ټول هغه هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق، یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې وګورم ورته اطمینان ورکوم، ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکري چې یعنی د حقوق چې دا ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي، نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دې اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده، او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو، کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین والی ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مستقیم مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوار دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان که زمان مرمانی زفاقی مرمانی به حقوق و تا دلسرسی پا خاطر بانده پا خل کچکی نیدی. منگا گوری چه منگ جونی مرمانی تردیر بریده مانی ده وحل تکاول و ظلم و ستم دلالیدی چه دا دوی حقوق ته د ادم لاسرسی د وجه نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري یا نه پرې خوستل کېږي، دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی او که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، منګا د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق وړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړی دي او دا موږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده او پس د طالبانو نه که هر حکومت راشي دا به موږ یو غوښتنه لري.
اوس بیا ورځم دی واوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د یلمن څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې خصوصا په د یلمن کې باید کارونه د شوزو په نامه وسوله، تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک شول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسیې سره یو دغه درلوده، بیا بیا دغه جوړ کړې، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلی چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنې په اوږدمهاله توګه دو ته ټول خدمات ارزه کړي. دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دو لاسنیوی وکړي او دغه شي. تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دو ځوانان یو دا ماسته دی وي او تر څو چې دو زاړم شي باید دو ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو ته دي. نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د هغې سیمې اوسیدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنه. یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. انجیو په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوټ ونلري چې حرکت وکړي، یعنی تر یو ځی پورې لاسنیوی کوي ټول انجوګانې په افغانستان کې. پس هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي. دوهمه برخه چې د پوښتنې چې تاسو زما نه وکړه، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپله د سی بی سی یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ ناسیانې هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي، د غیر طریق نه نظارت کوي، بیا د برنامې طریق نه نظارت کوي، بیا د دونر زمونږ دونر ورک بانک دی جهاني بانک دی چې د غیر طریق نه نظارت کوي. او د دې نه برعلاوه بیا دریم ناظر یعنی تر پارټي عادت دی، هغه راځي نظارت کوي، قدم په قدم د دې برنامو نه نظارت کوي چې په دې برنامې کې هغه شفافیت چې په نظر کې نیول شوی دی په هماغه قسم دا برنامه تطبیق شي. نو زما زمونږ برنامه د دې ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټولو وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او ستاسو د پروګرام د لارې نه په دو غږ کوم که دو کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی، کولی شي چې مستقیما زموږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. موږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي، او د دو هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي، نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واورېده. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بل شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم کمره شما هست ملاله جان.
تشکر مریم جانی، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړی. مریم جانی، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر ملاله جان. قم تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
ملاله جان، لباس افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از اینکه افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستند اینجا مشتری های مستند که بسیار لباس افغانی را دوست دارند، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندند، اینا زیاد انتیک دوست دارند. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که می پوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه، سخ لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوش دارن لباس افغانی ما هستن واقعا.
شه مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلکو پوری تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین بفروش می رسانم. تقریبا سال اول که باید تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم برشان ادوتایز کردم که ما لباس افغانی به فروش میرسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور میکنم و صفحه اینستاگرام جور میکنم، از همون طریق لباسار به فروش می رسانم. بعدن از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما می خرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینری را که من درست می کنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه برام زیادتر وقت ما او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسونم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شذ او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شذ ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شذ سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
مریم جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز بر روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم در یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از آقا بخوان که میره در کجا شما درست میکنید، مستقی خانما هست در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم آمدی گفت آمد، وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر ما یک کار بکنی؟ چرا نی بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بی‌بضاعت هستن، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. ما میخوایم از طریق خانم افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، ایجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی هم برم تلاش کرد، خانم ما را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز در ما درست میکنن لباس ها را، باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اسمشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت با مشکلات ها، وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت ها میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از من دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردم که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشستم، گفتم نه من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر این رقم مشکلات باید باشی که منتظر کمپیتیشن ها باشی، این چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، استاست دا وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شدی پروگرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویب پاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي، ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو خپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ ښځې پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے، زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے، جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی، تد جون دغرچی نئی
زان در تلو گے کرم کا جان در تلو گے کرم مالو زر درنا قربان کرم تخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسجدہ در تا جائز ہوئی تو زمان